بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیم او سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 11 او د 2023 میلادي کال د فروری 2 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د اوکراین په لمسوونکو دریځونو او د سیونیستي رژیم په غلیمانه اقداماتو د ایران د اسلامي جمهوریت د غبرګون په حق لده. بیا هم تلپاتې خوشبوئی نومي لړۍ نننۍ برخه در اورو. ورپسې هم د سلامتیا د مجلې په نامې سره د لړۍ د نن ورځې مطلب هم اورېدلی شئ، او د خبرونې په پای کې هم د 57 لسیزې د لاړې په دوام کې د نن ورځې د نن دوهمې ورځې مطلب هم درابرو، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې د وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل په مختلفو ډګرونو کې د ایران د ولس ولولناک شتون د دښمنانو د ناامیدۍ سبب دی. ایران او افغانستان د دفاعي او امنیتي اړیکو په شمول د دوه اړخیزو ارتباطات نور هم پیاوړي کوي. د پاکستان امنیتي ځواک د پېښور په جمع جماعت کې د غمیزې په تړاو 3 کسان نیولې دي، او د فلسطین د مقاومتي مبارزانو مخنیونکو توغندیو د اسرائیلو له جنگي الوتکو سره مقابله کړې. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړي شام د می ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د اسلامي انقلاب د 57 لسیزې د مرکزی کمیټې لغړو سره په کتنه کې د حضرت امام جواد علیه السلام، امیر المؤمنین امام علی علیه السلام دا نیکمرغه زوکړو، او همداراز د 57 لسیزې په مناسبت په مبارکې ویلو سره وویل د ایران د اسلامي جمهوریت بصیر او هوښیار او ځیر ولس د لړم د میاشتې د 14 د هغو دستورو په شمول په مختلفو ډګرونو کې پښتون سره چې له 13 کلونو سره په پرتله کې په اوڅاره توګه له ورایه ښکاروي ښودلې ده. هر چېرته احساس کړي اسلامي نظام او انقلاب له ګواښ سره مخ دی، نو د خپل اسلامي او انقلابي نظام په دفاع کې مخکښ دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دغه را زیاته کړې په وروستیو پیښو کې هغه دقیق او جامع تحلیل چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود او دښمن د فتنې رامنځته کونې د علتونو په باب درلودلې، د دښمن له دسیسې سره په مقابلې او شنډولو کې اغېز شیندونکی و. هغه همداراز د دښمن د پیچلو دوامدارو دبونو او خنډ جوړونو او له دغه دسیسو او حربو سره د مقابلې لپاره د ایران د 14 حکومت هڅې ته اشاره کړې او ویلي دي حکومت له یو پلوه د بندیزونو د ختمونکو اټومي خبرو اترو د بریالیتوب لپاره په خبرو کې د عزت په دری سره شتون درلودلی، او له بل پلوه د دښمن د غوښتې او دسیسې په وړاندې د هیواد پرمختګ ته دوام ورکړی او هڅه یې کړې ده په مختلفو اقتصادي ډګرونو کې د کار کسب او روڼتیا لارې پرانیزي، او د ګاونډیتوب او سیمه ییزو اړیکو په احیا سره د بندیزونو د شنډولو لپاره بهرنی تجارت لا پراخ کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایه قوې مشر او د ایران د درست او د درست ایران قاضیانو د اسلامي انقلاب د اروخات بنسټګر په مرکز کې پښتون سره له هغه سره خپل بیعت نه وکړ. یو خبری اجنس راپور ورکړ د ایران د قضایه قوې مشر حجت الاسلام غلام حسین اجئی سره د نورو قاضیانو د سبعون لسیزې په دوهم ورځ د حضرت امام خمینی په مرکز کې پښتون سره د اسلامي جمهوری نظام دار وخت بنسټګر له ارمانونو سره میثاق او عهد نه وکړ. دوی په دغو دستورو کې په ګډون سره ژمنه کړې اسلامي احکامو او قوانینو په پلي کېدا او اجرا کې به تر وروستیو پورې هڅه وکړي او د اسلام او اسلامي قوانینو او د ایران د اساسي قانون د مادو په اساس به په خپلو دندو بشپړ عمل وکړي. دا سلوغې له 12 منټې تر 22 منټې پورې په ایران کې د سبعون لسیزه په ډیر پرتم سره لمانځل کیږي او د ایران درست ملت یو ځل بیا د اسلامي انقلاب لار وخت لار خود او خپل انقلابي ایډیالونو سره بیعت نوي کوي او هوډ کوي چې استعمار او استکبار نور هیڅ غلط کارونه نشي کولای. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویندوی بهروز کمالوندی د ایران په فاردو سایډ کې د یورانیمو د پخولو د ظرفیت زیاتیدا په باب د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د عمومي مدیر رافائل ګروسی د پرونیو څرګندونو په باب وویل که خغل ګروسی دا خبره کړې وي نو احتمال ورکوم چې اطلاعات یې د ورځې په اساس نه دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویندوی زیاته کړې د اژانس یو پلټون کې په تیروتنې سره راپور ورکړی و چې د یورانیمو د پخولو په ډاکټر علي محمد علی محمدی سایټ یا فردو کې د مخکتنې په وخت ځینې بدلونونه شوې دي چې لدی مخ کې نه دی اعلان کړی. مخکنه یو پلاتون کې په هغه ځای کې حاضر شول او له هغه توضیحات وروسته چې ورکړل شوی نو موړی پلاتون کې په خپل تیر وطنې پوه شو او د اژانس له سیکریټریټ سره د دوی لږه ملتیا وروسته موضوع عملا حل شو. خغلی کمالوندی هم دارز د فردو د یورانیمو د پخولو د سایټ د مخکتنې د سرنګوالي په باب د اژانس د مخکینی لیک په جواب کې د اټومي انرژي نړیوال اژانس ته د ایران د لیک د لیکلو خبر ورکړ. د قطر د خارجه وزارت ویندوی په نړیوالو اټومي خبرو اترو کې د ایران او لویدیزی هیوادونو ترمنځ د لیټوګو د نږدې کولو لپاره د هڅې پر دوام ټینګار وکړ. د قطر خارجه وزیر محمد عبدالرحمن آل ثانی د تیرې یکشنبه په ورځ تهران ته سفر کړی او د اسلامي ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره یې کتنه او خبرې ترې کړې. ایران پریس خبری اژانس راپور ورکړی د قطر د خارجه وزارت ویندوی ماجد الانصاری ایران ته د قطر د خارجه وزیر د وروستي سفر په باب بیګا په لور څرګندونه کوي وویل تر دې دمه ایران د اټومي پروګرام په باب د لویدیزی لورو او ایران ترمنځ د خبرو اترو د نوي پړاو د پیلیدا لپاره هیڅ ترتیب نشته. هغه ویلی البته خبرو اترو ته د لورو د بیرته ستنولو په اسانولو کې د وړاندیزونو د وړاندې کولو لپاره د قطر منځګړیتوب دوام لري او د دوه هی دغه رول لوبول به هم د هغه اټومي نړیوالې اټومي موافقه تر لاسه کیدا پورې چې په سیمه کې د سولې او امنیت ضامن شي دوام ولري. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د سرحدي بازارچو مدیر مبین علی میر نن دغه ولایت د سرحدي بازارچو د لیدو په وخت د خبري اعلانو په ټول کې وویل سکه اپیل رئیس تر دې دمه د سرحدي بازارچو څخه د صادراتو اندازه 1,025,000 ټنو ته رسیدلی او دا په داسې حال کې ده چې په تیر کال کې د صادراتو اندازه 1,015,000 ټنو ته رسیدلی وه. هغه دغه راز ویل تیر کال د ولایت سرحدي بازار چو له لارې 46,640 ټریلر په وسیله شیان صادر شوي دي. البته سږ کال په دغه هغه روڼتیا سره چې په سرحدي بازار چو کې لیدل کیږي تر دې دمه 85,970 ټریلرو او د 2,500 پیک اپ په وسیله شیان صادر شوي چې د صادراتو د او څار زیاتی دا خود نه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد نن سهار په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت لمرستیال سفیر سید حسن مرتضوی سره د دواړو هیوادونو د خو اړیکو د پیاوړتیا د لارو چارو او د خو خوخی وړ نورو موضوعګانو په باب سره د نظر تبادله کړې. د غراز پتیال شوی ایران او افغانستان دفاعي او امنیتي چارې سره پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د ایران نوی سفیر او دغه هیواد په چارو کې د اسلامي ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن قاسمی کومی هم په دغه هیواد کې د خپل کار د پیلیدا په وخت افغانستان د ایران یو ستراتیژیک شریک بللې او ویلې دي دواړه هیوادونه د دواړو خيزو اړیکو د سابې د لوړتیا لپاره ډېر ظرفیتونه لري. افغانستان کې د پرځینو طالب چرواکو بندیزونه لګولي. امریکا په افغانستان کې د میرمنو د کار او زده کړې د منع کېدا په خبرګون کې د افغانستان د طالبانو لپاره د ویزې د صادرې د محدودیتونه اعلان کړي. همدارز د افغانستان د طالبانو حکومت له دې مخکې دغه هیواد پوهنتونونو ته په یو پیغام کې خبرداری ورکړې و چې افغان میرمنو ته د پوهنتونونو په کنکور کې ازموینو کې د ګډون اجازت ورنه کړي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن بیګا په یو مطبوعاتي مرکې کې ویلي دي ما نن د طالبانو د ځینو نننۍ او اوسنیو او پخوانیو مسولانو غیر حکومتي امنیتي ډلو ټپلو او د ځینو هغو کسانو لپاره چې د افغانستان د میرمنو او نجونو د ځین ځپنې مسول او یا پکې شریکو د ویزو د صادرولو محدودیتونه اعمال کړي دي. د پاکستان د پېښور د غمیزې په تړاو پولیسو دروش شکمن کسانی ولیدی. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د تیرې دوشنبه په ورځ د پولیسو د پولیس لاین په جامع جماعت کې په داسې حال کې چې په سلګونو خلک د خدای په درگاه کې سر به سجود وو، واشي ځان مرګي په ځان پورې تړلي موادو په چاودولو سره کابو یو سل درې کسان شهیدان او کابو یو سل اویا نور ټپیان کړي دي. دا پاکستان د پولیسو یو چارواکي چې غوښتل نامه یې ونه خودل شي په پېښور کې د خدای په کور کې د واشي ډوله چودنې سره په ارتباط کې د دروشو کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې مسولان له ترهګرو سره د ځینو پولیسو د لاس درلودلو د احتمال ارزوي. او د فلسطین مبارزانو مخنیوونکو توغندوی سیستم د سیونستانو د جنگي الوتکو له حملو سره مقابله کړي. المسیره ټلویزیون چینل راپور ورکړ دی. ازودین قسام کندکونو نن سهار په یوې اعلامیه کې ویلي دي د دغو کنډکونو مخنیونکو یونټونو لمزه کې په هوا کې وشتونکو توغندوی سره د سیونیست رژیم له جنگي الوتکو حملو سره مقابله کړې ده. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منورینو کو سن خپل سیاسي تبصره دراورو چې د اوکران په لمسونکو د ریزونو او د سیونیستي رژیم غالیمانه اقداماتو باندې د ایران د خبرګون په حق لده. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سید ایروانی په چهارشنبه ورځې ناوخته د ایران په اصفهان کې د دفاع وزارت په یو ورکشاپ باندې د ترهګرۍ حملې په غبرګون کې د ملګرو ملتو سرمنشي او د امنیت شورا پړاویز مشر ته په یو لیک کې ویلي دي لومړنۍ څېړنې ښیي چې سیونیست رژیم د دغه حملې مسؤول دی او دغه اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي او کلکه محکوم دی. په ملګرو ملتو کې د ایران د دایمي استازي په لیک کې د اوکراین د خپلواکۍ حاکمیت وحدت او ځمکني بشپړتیا ته د احترام او په فعال به پلوه مشتمل په اوکراین کې د اوسنۍ شخړې په باب د ایران د اسلامي جمهوریت او اصولي دریس په بیانولو سره او د غراس په اصفهان ښار کې د ایران د دفاع وزارت په یو ورکشاپ باندې د اوکراین د یو لوړپوړي چارواکي د بې توجیه او لمسمون کې اعلامیه او د غراس د ایران د حیاتي بیخ بنایي تاسیساتو په ضد لا زور په استفاده کې په هر کلی باندې په اعتراض سره ویلي دي دغه ډول غیر مسولانه او غرضي څرګندونې د نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي او د ملګرو ملتو په منشور کې د لیکل شوي اصولو په ضد دي او د ملګرو ملتو له امنیت شورای غوښتي څو دا محکوم کړي. د سیونیست رژیم د غلیمانه اقداماتو او د اوکراین د هغو لمسوونکو دریځونو په وړاندې د ایران پریکنده دریز چې د ملګرو ملتو سرمنشي ته په رسمي لیک خودل شوي ښیي چې تهران د دښمنانو او د هغو د متحدانو د غبرګونونو په وړاندې په بشپړ ډول هوښیار او زیر دی او د دوی خوځښتونه په ښه ډول تعقیبوي او په موخې به عملي غبرګونونه هم وښیي. دا لومړی ځل نه دی چې تل ابیب د ایران په ضد ورانکار او یرغلیز اقدامات کوي. سیونیست رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د سیمه ییز ائتلاف د جوړولو لپاره پر هڅې سربیره د ایران د تر ټولو لوی سیمه ییز دښمن په توګه سیونیست رژیم هڅه کړې ده څو د خپلو تالی څټو عواملو څخه په استفاده سره د ایران په داخل کې ورانکاری او نسکورونکو اقدامات ترسره کړي. که څه هم د علمي او متفکرو شخصیتونو تیرور په صنعتي تاسیساتو کې چاودنی او ترهګر اقدامات په وروستیو کلونو کې د ایران په ضد سیونیستي رژیم د بهرنیو اطلاعاتو او استخباراتي ادارو موساد د خوښې وړ راودې دي. خو په ډېرو موخو کې د دغه څو مرحله ییزې پلانونې او دسیسې د نفوذي ټیمونو په بشپړ پیژندنې سره له ماتې سره مخ شوې دي. همغه شان چې تیر کال دغه رژیم د کوملا بیلتون غواړي ډلګۍ د عواملو په مرسته سره په اصفهان کې په یو لړ تاسیساتو باندې د حملې لپاره کړي هڅه ناکامه شوي او دغه عوامل سره د خپلو تجهیزاتو نیول شوي دي. په عین حال کې ایران په اصفهان کې د دفاع وزارت په تاسیساتو باندې په حملې کې د سیونیستي رژیم د لاسوهنې په باب ښکاره او روښانه شواهد هم وړاندې کړي دي. د ایران سفیر په دغه لیکي د ایران د سولیز اټمي تاسیساتو په شمول د ایران د حیاتي تاسیساتو په ضد لزوره د استفادې د ګواښ په باب د ناټو په مرکز کې د سیونیستي رژیم د مشر د جنوري د 28 نیټې څرګندونو دغه راز د دغه رژیم د پوز د لوی درستیز د جنوري د 14 نیټې څرګندونو د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو قوانینو خلاف ورزیو ته په اشاره سره خپل سخت او جدي اعتراض کړی دی. په دغه لیکي همدارس د جنوري په 13 نیټه هم ل سی این این سره په مرکه کې د سیونیستي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو څرګندونو او په ایران کې په ترهګر او ورانکارو اقداماتو کې دغه رژیم په لاسوهنې په اعتراف ته په اشاره سره ټینګار شوی دی. دغه رژیم پای د ایران په ضد ورانکارو او ترهګرو جنایتونو د ټولو اقداماتو جواب ویونکی شي او له کومې استثنا پرته نتیجو سره هم مخ شي. یو بل موضوع په اصفهان کې د دفاع وزارت په تاسیساتو له حمله په ملاتړ کې د اوکراین لمسون کې دریز دی. د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولنیک په ټویټر کې په خپل شخصي پاڼې باندې د یو متن په خبرولو سره په کینه کخلې چې سره په اصفهان کې د دفاع وزارت پر تاسیساتو حمله کې د کیف د ګډون خبر ورکړی وو. باید د دغه څرګندونو او لاسوهنو جواب ووایي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
کولونو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی اومنی. عزیزانو د تلپاتې وژمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اکله د آیت الله خامنه‌ای نظرونه وړاندې کیږي. د دغه پروګرام په 28مه برخه کې هغه حضرت د مقاومت د جبهې شاته د نشټو په انتقالولو کې د امریکا او سیهونستانو سیاستونو ته اشاره کوي. دوی همدارس د سیمې په هیوادونو کې د جنگونو او وژلو جوړول د مقاومت د جبهې د بوختولو او سیهونست رژیم ته د فرصت ورکولو یو چل غني. راځي چې د هغوی لنډ شان وینا ته غوږ شو. یو مهم ټکی چې باید د اسلامي نړۍ د سیاسي او پوځي انډیالو له نظره پټ پاتې نشي، د مقاومت د جبهې شاته د نښتو په انتقالولو کې د سیهونستانو او امریکا سیاست دی. په سوریه کې د داخلي جنگونو جوړول او په یمن کې د شپې ورځې وژلې او د پوځي محاصره ترور او رانۍ په عراق کې د داعش تولید او د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې د ته د ورته قضایاو جوړول ټول د مقاومت د جبهې د مشغولولو او سیهونیست رژیم ته د فرصت ولکولو چلولونه دي. ځینې مسلمان پوهان او سیاستوال په ناپوهۍ کې او ځینې دانسته د دغه دشمن په دغه چل کې ښکېل شوي دي. د دغه خباست آمیز سیاست د اجرا د مخنیوي لاره زیاتره په درست اسلامي نړۍ کې د غیرتمنو ځوانانو کلکه غوښتنه او مطالبه ده. په ټولو اسلامي هیوادونو په تیر بیا عربي هیوادونو کې ځوانان باید د امام خمینی په سپارښتنو سرګې پټې نکړي چې وی فرمایل هر څومره چې فریاد لری د امریکا په سر او البته د سیهونیست دښمن په سر خالی کړي. عزتمنو اوریدونکو د دغه نننۍ مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي، نو حاضر د ما زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. بریالي اوسئ. در روغتیا مجله د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
د روغتیا مجلې نومې لړۍ لنننی یو سلسلسم مطلب سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم. په دغه لړۍ کې د مختلفو ناروغیو او د هغو د درملنې او مخنیونې د راوړو په اړه له تاسو سره غږیږو. البته باید ووایو هغه اطلاعات چې ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي ستاسو خوږو دوستانو د پوهېدا رامنځته کېدا او زیاتېدا لپاره دي، او هیڅکله هم دا نه ده ټاکل شوی چې د متخصص ډاکټر د تشخیص او درملنې ځای ونیسي. باید له خپلو ډاکترانو سره هم مشوره وکړئ. نو هیله ده دغه مطلب هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، په تیر مطلب کې مو د زنګون د ځینو ناروغیو په باب ارزونې وکړې. په دغه نننۍ مطلب کې هم د زنګنو د نورو ناروغیو لکه د زنګون د وژو شلیدل یا د مینسک اوښکې یا اوبه په څیر ستونزې راسپړو، نو له موږ سره ملګری اوسئ. زموږ په هر یوه زنګون کې دوه مینسک وي. یو مینسک چې د زنګون په داخلي برخه کې وي چې ورته داخلي مینسک وایي، او بل مینسک هم چې په بهرني برخه کې یا د زنګون اړخ کې وي او بهرني مینسک ورته ویل کیږي. مینسک په حقیقت کې د میاشتې په شکل یو غزروپی جوړښت دی چې د زنګون په وژې کې یعنی د هډوکی او پنډوي په منځ کې وي. په زنګون باندې د وارد سیویو فشارونو جذبېدا د مینسک اصلي کړنه ده، او په ورپسې مرحلې کې د مینسک په وسیله د زنګون د وژې د ثبات ساتل دی. اکثره د زنګون د حرکت په وخت د پنډۍ او د پتون د دوو هډوکو ترمنځ د مینسک یا وژې شخېدل د مینسک د شلیدو سبب ګرځي، او د مینسک زیاتره شلیدل د زنګون په داخلي برخه کې رامنځته کیږي، ځکه چې دغه برخه زیاتره د زنګون د وژې د متحرکو دوو هډوکو ترمنځ ګیریږي. د مینسک دغه داخلي شلیدل او دغه راز د مینسک په بهرنۍ برخه کې زیات شلیده د شکولو ډیر کم چانس لري. د مینسک شلیدل په هر عمر کې رامنځته کیدای سي. البته په مختلف عمرونو کې د دې پیښې علت مختلف وي. په ځوانانو کې د مینسک جوړښت ډیر پیاوړی او مضبوط دی. پر دې اساس په ځوانانو کې د مینسک شلیدا معمولا په ورزش کې د گزار خوړلو یا بې ځایه لوېدو له امله رامنځته کیدای سي. دغه پیښه له دیشو کلونو په کم عمر ځوانانو کې معمولا په ډیر زیات فشار او لامل د زنګون د څرخېدا په علت هم رامنځته کېدونکې ده.
عزیزانو، زیات عمر لرونکو ناروغانو کې د زنګون د منیسک یا وژشلېده یا بل ډول تاوان رامنځته کېده هم په مختلفو شکلونو سره وي. د عمر په زیاتېدا سره د منیسک جوړښت هم سوکه کمزوري کیږي او د زنګون منیسک یا وژه زیاتره د خرابېدو او کمزوري کېده له امله شلېږي. پر دې اساس دغه کسان معمولا د تلو راتلو په وخت په ټیټېده او یا اوچتېده او په لوړو ژورو کې د تګ راتک په دلیل د منیسک د شلېده له پیښې سره مخامخ کیږي. په زیاتره موردونو کې سخت ګوزار یا دباو د منیسک ورستېده او شلېده لامل نه کیږي. په دغو کسانو کې د منیسک ورستېده یا خرابېده زیاتره د عمر د زیاتېده په خاطر د زنګون په آرتروز ککړېده او د هغوی د زنګون د عمومي وضعیت په خاطر وي. د منیسک ورستېده یا کمزوري کېده معمولا سبب کیږي چې منیسک سوکه ختم شي او په مختلفو اړخونو کې وشلېږي. د دې لپاره چې مشخصه شي د زنګون منیسک شلېدلی دی او کنه، باید یوه هغه نښه نښانه چې په دوام کې ورته اشاره کوو موجوده وي. په زنګون کې ډیر زیات درد احساسول، په زنګون کې د غژغژ غږ اوریدل یا په زنګون کې د یو شی شلېدل احساسېدل په دغو نښو نښانو کې شامل دي. د زنګون کلک خښېدل یا لاک کېدل یا قوپل کېدل زنګون د درد په خاطر په لار پتلو کې مشکل او ستونزه درلودل یا په زنګون کې د څه شی د خښېدا احساس او د زنګون په اوږدولو کې مشکل نور هغه نښې نښانې دي چې تاسو ته خبرداری درکوي له دغه مشکل سره مخامخ شوی یاست. د زنګون په څنګ کې د تاوان له رسېدو څلرویشت ساعته وروسته پړسوب هم ممکنه ده د زنګون د منیسک د شلېدا دلیل وي.
ایزانو تل ویل شوی دی چې مخنیونه یا پرهیز کول له درملنې څخه غوره ده. د زنګون د عضلاتو د پیاوړتیا لپاره د منظم او ورزش ترسره کول او له سپورت څخه مخکې د بدن د چمتو کولو لپاره د فزیکي فعالیت ترسره کېده او له فشار څخه ډکو فعالیتونو ترسره کېده مخنیونکي لارې چارې دي. همداراز هڅه په کار ده چې په ډیری چټکتیا سره د زنګون له تاولو څخه په داسې حال کې چې پښو مو پر ځمکه کښېښودلی وي ډډه وسي. د زنګون د منیسک یوه بله ناروغي د زنګون منیسک سیست دی. داسې سیست چې د زنګون په شاوخوا کې په مختلفو فورمونو او شکلونو سره رامنځته کیږي. سیستونه تر یو حده اوبه یا جامد ګلینډز دي. دا عادی او غیر عادی وي او په نرمو جوړښتونو او یا په هډوکو کې رامنځته کیږي. د زنګون د سیستونو د مختلفو ډولونو پیژندګلوی تر ډیره حده د زنګون د اناټومي په باب د بشپړ پوهې له درلودو سره اړه لري چې یو ډیر زیات متحرک جوړښت دی. د منیسک سیست کې که څه هم د سیست په توګه پیژندل کیږي خو په حقیقت کې سیست نه دی او یوازې لوبو یو ډکه کچوړه یا غلاف دی. همداراز یو غیر طبیعي زیژنده یا ټیومر هم نه دی، بلکه یوازې یو شمیر طبیعي مایع یعنی ګلنز لري چې په یو غیر عادي ځای کې سره یو ځای سوي دي. د دغې عریضې د جوړېدا دلیل دا دی چې مینسک د وژې غزروفي شلېدا طبیعي وزلاتي اوبو ته اجازه ورکوي چې له خپله ځایه او سیسټ څخه بهر وڅڅیږي. بدن په دوامداره ډول د وژو او سیسټ د اوبو یا ګلنز تولیدوي او د هغوی اضافي اندازه جذبوي.
خو کله چې مایع یا اوبه له هغه ځایه بهر ووزي نو یوه کیسه جوړوي چې هغې ته د مینسک سیسټ ویل کیږي. د سیسټ د باقی پاتې کېدل دلیل دا دی چې شلېده د یوه طرفه نالۍ په شکل عمل کوي، داسې چې مایع یا ګلینډز له سیسټ څخه بهر ته واردېږي. البته له سیسټ څخه بیا خپل لومړني ځای ته بیرته نشي ستنېدلی او ضایع کیږي او ناروغ ناروغۍ نوره هم زیاتوي، ځکه په هغه کڅوړې یا کیسې کې دغه اوبه یا ګلینډز کمیږي. د دغه ډول ناروغۍ لپاره ډېرې درملنې رودې استعمالیږي، د آرام کولو فیزیوتراپي او د مالش کولو په څیر له ساده رودو څخه استفاده هم کیږي، او همداراز د فعالیتونو له اصلاح سره یو ځای آرامښت له دیخوا او آخوا استفاده کول، د غیر استرویدي درملو او د درد ضد او آرام بخښونکو درملو څخه استفاده، او دغه راز له مختلفو سپکو سپورتي مشقونو رانیولې تر له سختو سپورتي فعالیتونو پورې د رودو استعمال هم پکې شاملېږي. په یوې بلې رودې کې په کلینیک کې په ستنې سره د بې ځایه شویو اوبو یا ګلینډ خالي کول هم دي چې تر یوه حده دردونه کموي. البته له هغو زیاتره اوبه یا ګلینډز بیرته راپیدا کیږي، او په کار ده چې د سیسټ د جوړېدا د عامل د شلېدا هم درملنه وشي. معمولا تر هغه وخته چې د شلېدا د زمینې درملنه ونه شي نو دغه ستونزه به او درد بیا رامنځته شي. په ځینو موردونو کې اپریشن ترسره کیږي، او هغه داسې موردونه وي چې درد د انسان د ورځې د فعالیتونو د ترسره کېدا مخه ونیسي او د زغملو نه وي، او اپریشن د دغه شان عارضې یو دایمي درملنه هم کېدلی شي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونو وخت هم دې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوم
او ستاسو له حضور اجازه غواړم. سباون
لسیزه
عزت من اوریدون کو او د سباون لسیزه په ارتباط ترته محترم اوریدون کو د یو بر مطلب سره ستاسو په خدمت کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره حاضر شیو. عزیزانو، نن در سره په پاکستان د اسلامي انقلاب د اغیزو په اړه خبرې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت هم ولرئ.
دوستانو په ایران کې اسلامی انقلاب چې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی تر هوشمندانه او زیر مشرې لاندې بریالی شو، دا هغه نور په شان و چې وړانګې نه یوازې د سیمې په هیوادونو بلکې په نړیواله ساویه هم انعکاس درلودو. په دغه پروګرام کې نیت لرو چې د ایران په ګاونډي او مسلمان هیواد پاکستان د ایران د اسلامي انقلاب د اغیزو په اړه در سره معلومات شریک کړو. په پاکستان د ایران د اسلامي انقلاب اغیزې له مختلفو اړخونو د جاجولو وړ دي چې په لنډه توګه په داخلي اړخونو کې د عمومي روحیې او اسلامي ډلو پیاوړتیا او حتی په حکومتي سویه هم زیاتې اغیزې شیندلې دي. دا چې اسلامي انقلاب په پاکستان کې زیات اغیز درلودلی دی، علتونه یې دا دي چې دواړه هیوادونه ګډ دینی، کلتوري او ژبني اشتراکات لري چې دا ګډولې سبب شوي چې په ایران کې بدلونونه په پاکستان کې سملاسي اغیز او انعکاس ولرل شي. په بل وینا د ایران له خلکو سره د پاکستانی ملت دلچسپه ژوره کلتوري او فکری زمينه لري چې د 1947 میلادي کال د اگست په 14مه د پاکستان له خپلواکۍ راهیسې د کلتوري اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو یعنی ایران او پاکستان د سیاستونو او پروګرامونو په لومړیتوبونو کې راغلي دي. د دې عمله د ایران اسلامي انقلاب په پاکستان کې ډېر ژور اغیز درلودل دي. د دینی او کلتوري مسایلو کارپیژاندې مولوی مفلح په دې باره کې وایي چې په ایران کې د اسلامي انقلاب یو عظیم برکت اسلامی ویختیا وا، که څه هم د پاکستان ولس د انګلستان له استعمار سره په مبارزه کې له اسلامي ویختیا سره نابلد نه و، خو د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته په پاکستان کې اسلامي ویختیا او بیداری چټکه شوه او د دغه هیواد خلکو د اسلامي فعالیتونو پروګرامونو لپاره روحیه ډیره زیاته پیاوړې شوه. مصری پوه ډاکټر محمد غزالی هم باوري دي اسلامي ویختیا هغه نوې ټکی دی چې په ایران کې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره دود او پراخ شو. په پاکستان کې اهل سنت او شیعیانو د اسلامي انقلاب د نور لوړانګو اغیز ومنو او په پاکستان کې اسلامي غورزنګونو ورستی خوځښتونه د اسلامي انقلاب او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له مبارزتی تعلیماتو په بیلګي او الهام اخستو سره ترسره شول.
د پاکستان مذهبي جوړښتونه له مختلفو ډلو جوړ شوي چې د مذهبي فعالیتونو ترڅنګ د قدرت په ترلاسه کولو پسې هم دي. دغه ګوندونه زیاتره له اهل سنتو دی چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته شیعه مذهبي ډلې هم له هغو سره ورزیاتې شوې. تحریک جعفری له دغو شیعه ډلو یو غورځنګ و چې په قدرت او اقتدار سره د پاکستان سیاسي او اجتماعي ډګر ته ورداخل شو او بریالی شو چې په پاکستان کې موجود د شیعیانو اکثریت د خپلو سیاستو تر چرلیز لاندې راغونډ کړي. تحریک جعفری په پاکستان کې ډیر ژور اغیزې وشیندلې او پر دې سربیره چې شیعیان سره راغونډ کړي، د ایران له اسلامي انقلاب په بیلګه اخیستلو سره د وحدت اسلامي شعار ورکړ چې مسلمانانو ترمنځ د اتحاد او وحدت دغه شعار د پاکستان په مذهبي ډلو سربیره په ولس کې هم ډیر زیات پلویان پیدا کړل او دغه چاره د مسلمانانو د زیات وحدت او اتحاد او د استعمار او اسلام د دښمنانو د اندېښنې سبب شوه. په داسې حال کې چې د پاکستان مسلمان ولس د اسلامي انقلاب له معظم لارښود په عظیم او تاریخي هرکلی سره چې په هغه وخت کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وو او پاکستان ته یې سفر وکړ، له اسلامي انقلاب په ملاتړ کې عظیم حرکت نندارې ته وړاندې کړ. دغه تاریخي هرکلی دومره عظیم و چې تر اوسه یې ساری نه دی درلودلی او تاریخ په حافظه کې ثبت شوی دی.
ایزنو د عربستان په مشرۍ وهابیت د سپاهي صحابه او لشکر جنگوي په شان د ترهګر ډلو پر رامست کولو سره له اسلامي ډلو سره ارخیزه نخته پیل کړه. تیرور او ترهګر 14 په پاکستان کې د ایران د اسلامي انقلاب له نفوذ سره په مقابله کې د وهابي ډلو د جنایتونو یوازې یو برخه ده. د شیا او سنی په نامه د مسلمانانو ترمنځ د تفرقې جوړول د استعمار او د هغو د ګوډاګیانو دسیسه ده. وحدت او یو زړهتوب ته د یو توان بخونکي او کامیابي راوړونکي عامل په توګه تل انسانانو پاملرنه کړې ده. په مقابل کې درز او اختلاف و تل د کمزوري او ماتې یو مهم علت بلل شوی دی. د ایران اسلامي انقلاب نه یوازې په پاکستان بلکې درسته اسلامي دنیا کې د وحدت بیرغوال دی او د اسلام د سوچا تعلیماتو په اساس تل په اسلامي نړۍ کې د وحدت او اتحاد جارچی دی. په دې دلیل چې د قرآن کریم د سورې آل عمران په یو سلو دریم مبارک آیات کې د خدای پاک در رسې په چورلیستوب سره د اسلامي امت په اتحاد باندې ټینګار او لا اختلافاتو منع شوی دی. مولای متکیان حضرت امام علی علیه السلام تفرقه او بے اتفاقی د شیطان لچلولونو بولی او فرمایي بے لشک استاسو لپاره شیطان خپل لارې برابرۍ او غواړي استاسو د دین یوی وا کړي خلاص کړي او د اتحاد په ځای پرکواله او فتنه استاسو په برخه کړي. په دې اساس وحدت او یو زړهتوب یوه مسلمه او ضروري چاره ده چې د انسان له عقل او فطرت سره سمون خوري. خو دا چې د اسلامي امت ترمنځ چې د دنیا ټول مسلمانان پکې شامل دي ولې تفرقه او بیلتون موجود دی؟ ولې اسلامي نړۍ د خدای د ګران رسول او د نورو دینی رهبرانو او مشرانو د دغو ټولو ټینګارونو سره سره په دنیا کې د اختلافاتو په وجه کمزوري او کم اثر شوي؟ په مجموعي توګه په هر ټولنه کې د وحدت او یووالي خندونه په دوو یعنی کورني او بهرني برخو ویشل شو چې زیاتره موردونو کې په خپلو کې سره ارتباط لري. اسلامي نړۍ مودې وشوې د لویدیځو حکومتونو د لاسوهنې او د هغوی د اختلاف اچونې له لاسه کړېږي. دغه مداخلت د استعمار په پړاو کې زیاتره نیخ پنیغه وو، خو اوس دغه حکومتونه دي چې ترجیح ورکوي چې د درز اچونې په اسلامي نړۍ کې د نن خپلو عواملو ته وسپاري، ځکه چې پوهیږي چې مسلمانان له هغوی څخه کرکه کوي او هیڅکله د هغوی اختلاف اچونکو غږونو ته غوږ نه ږدي. خو په اسلامي دنیا کې د لویدیځو حکومتونو تفرقه اچونکي عوامل هم فیډل دي. له هغوی څخه ځنې قصدن او له مخکې نه په خبرېدو سره له لویدیځوالو سره ملګرتیا کوي، خو ځنې نور بې له دې چې له ځانه خبر وي د مسلمانانو ترمنځ د لویدیځو حکومتونو د اختلاف اچونکي سیاست په چوکاټ کې عمل کوي.
لا بد مرغه په اسلامي نړۍ کې ځینې حکومتونه او ډلې له دې زیات چې د اسلامي امت د ګټو په فکر کې وي، د خپلو ګټو د پوره کولو په فکر کې دي. هغوی د غلطې نتیجې ته رسیدلې چې د هغوی موجودیت د مسلمانانو ترمنځ په بې اتفاقۍ کې دی. د داسې یو حکومت څرګند نمونه د آل سعود وهابي رژیم ګڼلی شو چې د برطانوي حکومت په اغیزمنې مرستې سره جوړ شوي. وهابیت هغه انحرافي فرقه ده چې یو لړ خرافي او افراطي عقاید لري او په نتیجه کې دغه عقاید په منطق او استدلال سره نشي ثابتولی. په همدې دلیل د دغه متحجر او فرسوده فرقې پیروکار د خپل ځان د ثابتولو په لور د نورو اسلامي مذهبونو په تیره بیا د اهل سنت او شیعیانو نفي کوي او کوشش کوي چې د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ د تفرقې او اختلاف په اچولو سره د سنی ورونو ترمنځ د ځان لپاره څه ځای پیدا کړي. د سعودي حکومت د ریزونو او کردار ته یو کتنه داخی چی لبد مرغه دغه حکومت لزینو وحدت غوښتونکو شعارونو سره سره په عملی توګه کوشش کوي چې د زیاتو پیسو په لګولو سره د اسلامي امت ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د دغه حکومت او دغه پلویانو تبلیغات او پروپاګانډې د مسلمانانو ترمنځ د کینې او دښمنۍ تخم شیندي، او په مقابل کې د امریکا او صهیونیست رژیم په شان د اسلامي نړۍ د اصلي دښمنانو په وړاندې هیڅ حساسیت نه پیدا کوي.
Thank you.
ایزانو واشنگتن تل ریاض په منځنی ختیځ کې خپل ستراتیژیک ملګری او دوست بولی او تل ابیب له اسلامي حکومتونو سره د مقابلې لپاره له آل سعود سره خپل نږدې ملګرتیا لري. وهابي ډلې چې په مختلفو هیوادونو کې د سعودي عربستان په مالی ملاتړ سره خورې ورې شوي اوس د مسلمانانو د وحدت په لاره کې په مهمو خندونو بدل شوي دي. داعش، النصرة، القاعدة، بوکو حرام، سپاه، صحابه، لشکر جنگوی وغیرہ پشان ڈلے دا سعودی عربستان دا پلوی تکفیری او ترہگرو ڈلو زنے نمونی دی چی نئے واضح دا اسلامی نڑے پا داخل کی اختلافات زیادتی بلکہ خواہ پا آسانے سر اخپل مخالف مسلمانان پا دیر غمیزنا کے رو دے سرا وجنی. دغه ډلې د اسلام بد او ناسم انځور نړیوالو ته وړاندې کوي چې په حقیقت کې د لویدیځ له اسلامه د ویرونې له پروژې سره یو ډول مرسته ده. ګڼ شمیر شواهد او مدارک د دې خودنه کوي چې د تکفیری ډلو مشران نه یوازې له آل سعود سره بلکې د امریکې په شان له ځینو لویدیځو حکومتونو سره په ارتباط کې دي. د مسلمانانو د اتحاد او انسجام په تاوان پیژندنه کې هغه کسان او ډلې چې په ناپوهۍ کې د اختلاف په لاره کې ګام مچتوي او د بهرني دښمن له هدفونو سره مرسته کوي یو خاص ځای لري، ځکه چې هغوی د نورو د درز اچونې لپاره زمینه برابروي. دغه ناپوهې ډلې د اسلام د دښمنانو له هدفونو او مقاصدو خبرې نه وي او په عامه توګه په خپلو افکارو کې له تعصب او تحجر سره مخامخ دي. الله چې د اسلام قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه څوک چې خلق تعصب ترا بولی لمونګه ندي او هغه څوک چې د تعصب په خاطر جنگ کوي لمونګه ندي او هغه څوک چې د تعصب په وجه مرشي لمونګه ندي.
اسلام مضبوط منطق او عقلانی استدلالونه لري او پکې د تعصب او فکری جمود لپاره سزای نه لري. د غناخوخه خصوصیت له نور سره د تعلقاتو خند او د خپل عقایدو په اړه د نه تفکر سبب کیږي. په نتیجه کې هغه کس چې متعصب دی د خپل اعتقاداتو مخالفان، دښمنان او له هغوی سره یووالی ناممکن بولي. د مصر د الازهر پانتون یو ستر عالم محمد ابو زهره دا موضوع داسې بیانوي: د مذهبي او قومي تعصباتو په نتیجه کې د مسلمانانو ترمنځ موجوده تفرقې او اختلاف د هغوی په فکر، احساس او انګیزه کې رخنه کړې ده او تر دې حد چې یو مسلمان بل هغه مسلمان ته چې له هغه سره په فکری انګیزه کې اختلاف لري د یو داسې دښمن په نظر چې په کمین کې ناست وي ګوري، نه د داسې مخالف په نظر چې د هغه په شان د الهي شرعیت د حقایقو په لټه کې دي. د یو بل له افکارو او عقایدو ناخبري هم په عامه توګه د غلطو دریځنیونو او د اسلامي امت اتحاد او یووالي ته د زیان رسولو سبب کیږي. یو ستر مفکر شهید آیت الله ډاکټر مرتضی مطهری باوري دی چې هغه ګواښ چې د بې ځایه ناوړو تفاهماتو او د یو بل صحیح نه درک کولو په وجه ورسره مسلمانان مخامخ کیږي له هغه څه نه زیات چې مسلمانان ورسره د مذهبي اختلافاتو په وجه مخامخ دي. زیاتره داسې کیږي چې د یو مسلک او مذهب پلویان په دې خیال سره چې په بل مذهب کې د عقایدو سپکاوی شوي د هغه مذهب پر خلاف دریځ نیونې کوي او کله هم د هغه مذهب پیروکار تکفیروي، حال دا چې له تحقیق او پوهېدو وروسته دې نتیجې ته رسیږي چې داسې موضوع صحیح نه وه او کوه هم نو د دښمنانو لخوا غټه کرای شوې ده. دلته د پوهو او روڼاندو عالمانو رول زیات مهم او حساس دی چې د هر دین او مذهب د اصلي عقایدو په بیانولو سره خلک آگاه کړي او له تفرقې وویروي. د اسلامي نړۍ د وحدت او یووالي یو عامل د مذهبي متفکرانو ترمنځ خبرې اترې دی او نشتوالی د مسلمانانو اتحاد او انسجام ته زیان او نقصان ګڼل کیږي. د دښمن په وړاندې بصیرت او بیداری او د هغه له دسیسو خبرې دل د مسلمانانو د وحدت او انسجام لپاره ضروری چاره ده.
ایزانو باید وایو چې د پاکستان مسلمان ولس تل اسلامی انقلاب په ملاتړ سره خودلی ده چې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیہ اسلامی یا انقلابی تعلیماتو په اغیز منلو سره د سوچا محمدی اسلام چې د وحدت او اتحاد شعار ورکوي د وهابیت چې د استعمار ګوډاګې دی رد کړي. پر دې سربیره په ایران کې د اسلامی انقلاب په بریالیتوب سره د پاکستان د شیعه او سنی ولسونو د خپل پیوستون او اتحاد په ساتلو سره له ترهګرۍ او ترهګرو ډلو سره چې د وحدت مخالف دي مقابله کړې ده او د ایران د اسلامی انقلاب وحدت بخون کې شعار یې خدر کړي او په ټولنه کې د عملی ګامونو د پورته کولو لپاره زیاتې هلې ځلې کړې دي. د ایران اسلامی انقلاب په عمل کې خودلی دا چې د اسلامی نړۍ د وحدت او پیوستون غوښتون کې دی او په دې زمینه کې له هرې آیډیا او پروګرام ملاتړ کوي. د پاکستان د مسلمانو خلکو ترمنځ کا هغه شیعیان دي که اهل سنت دي د مسلمانانو د وحدت پیاوړی سمبول دی او اسلامی انقلاب هم د مسلمانانو له وحدت پالنې په ملاتړ سره هغه د اسلامی ټولنې د دښمنانو د خوځښتونو په وړاندې پرېکنده ځواب بولی.
عزتمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم همدومره و، نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړم.
بریالی او سرلوړی اوسئ. Thank you.